اتباشی شوی. خوست، هلمند، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې پرون په بیلابیلو قومي غونډو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګزي چې له خوست به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغر غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او اوربند اعلان کړي. په پرونۍ غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړې توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د اوربند او حکومت سره دې د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. له اروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بیلابیلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربند لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دینی عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو دې په ځانګړې توګه په روژه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبرپاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د هند له سفیر ویني کمار سره هم د سولې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یو ځوان انجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان زبی الله مانی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو رامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیان خزی نازنین زغاری او نگار قدس کنی تبادله کړي. نازنین زغاری ایرانی الاصله برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانۍ ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې یوه ماليزیایي شرکت مامور معرفي کړي وو په امریکا کې د پټي ټکنالوژي د موندلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغو وګړو چې کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپله هم د مګنیتسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبري اژانس سنټر فاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ او پر صدر اعظم به هیڅ اغېز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه هم بندیز لګېدلی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان له څو ولایتونو اروزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسي غونډو حال درکوو چې پکې د سولې په تړاو ولسي مشرانو او همدارنګه دیني عالمانو خبرې کړې دي او زیاتره یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم در سره شریکوو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم دراورو. پیکینګ د یوه لاریو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدلی شي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال صحیح په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محب سره ژغیدلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه ژغیدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوې غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روسته رسنیو ته وویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غني یې غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خلیزاد پرون په ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تېره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولیدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشره و همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسي خلکو غونډې جوړې شوې او په کې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د دیني عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو بیا جګړه ناروا وبلله او ملکي مرګ ژوبله یې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریس پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دې جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ ښکېلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د وسه څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکلم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دینی عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دیرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 1500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا د اوروزګان ولایت خلکو هم په یوه لویه غونډه کې پر ښکېلو غاړو د اوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترینکوټ نه یې راستولی.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یوناما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تېرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو نن پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یوناما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
پوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شمول اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یوناما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سرخه کوي، میاشت بعد یې که یو کال بعد یې که ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله سرخه راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ دمخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ اوروزګان سوله غواړو.
پالې برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټغر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې وویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو. موږ سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابیل و قشرون و غگ بکرد هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین چاست دپره تاسو خپل مسئولیت پسامت دا دانه که او بیا با در طولن که نسوه پورانده دی زست فرگه و نلاره نام ده چاست عزیر تای دا وقلی آسان زان در سول سپیر جور که هر سره دای کسر شو که ایو عالم تا دره ورده وی ایو تلیب تا دره ورده وی ایو مخلیب دره ورده وی چه رضای زمان سره در سول پرستا که شاری شه اپا دی که باقا واقع وی
در سول دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وی
تون جهان زمان پسول وانده خبری که تول افغانان پسول خبری که ایره پرا دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه حتی بخپن نظره تلتا برانده که چه چکسون سول اغوارو چکسون سول باید افغانان وکی او بل با یو غاق موچه چه چه مک سول اغوارو در سول طرف داری طول افغانان دا هم جهان تا و هم تو مخالفین چوی دیگه ده پرا دیر اهمیت لاری
مدنی فعال میرناگل تنیوال وی چه پا اول گام که دایمی سوری تا دلا رو چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترارو نوچخوی
پا لملی قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئنه بسباتا دادمنه دوانده سول باید دی مشاوریتی جرگی غط لسترارو نوی داغ ضرورت تا نه باید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پا اساسنده نفکی بنا پرده دی خستوال و پیغام با داوی چه سول تا ارتیا دا دیده دی پارا باید پا هر شکل دی اشکالی چه ورسیگی
تاکل شوی دی سول مشورتی لوی جرگبه با پلازمین کابل که دی روال مریض کال دی سور پنه همه پرانستل چی چه دی دیر سرن خزو پگرون به دی هیواد بیلابی لی قشرون و شاوخوا دری زرکسان پکی برخواخلی
رازی سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په تیرو رپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربن لپاره د دوی غږونه واوریدل، خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته. د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودیدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو له امله غواړي چې جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شاتم بول کیږي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سر ښکاری بیا بلې خواته منډي کی هلته دفاع سي او ډیر نور مسایل هم را روان دي. د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره موږ د جنګ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنګ ځای کې چې جنګ وي د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده.
ښاغلي خالد د دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې روان کال کې به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هېواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبانو له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل
در سال گذشته در اینمی مقتی زمانی
تیر کل همده محل 15,000 پیته دو جرمون پیخی سبت سویوی او سکل بیاده 4,350 پیته پیخی گی چه کمواله خیی خو اساسی خبر داده چه داشت میری در ندوا کبی باید دغه اندیکنی چه دا افغانستان په تیره بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر اکمی سی او لجرمونو سره په جدی او قاطع ډول مبارزه وسی
مبارزه جدی و قاطع صورت بگیره.
دا کورنۍ چار وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنګونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې وروسته له هغه شاته ولوېدې چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسي یونو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایی قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما په راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلویو ځواکونو لخوا هوایی عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت ژورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله دا هم لیکلي چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو اورپکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړي دي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسېدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلي چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیونه ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګري ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللی ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شویو شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلي دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د پیکینګ د یوې لارې یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه چې د چین د حکومت د یوې سترې پروژې په اړه پرې خبرې کیږي. غونډه به تر شنبې دوام وکړي. په اړه یې د فرشتې جلالزئی رپورټ اولو.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه بیه ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدراعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولي دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2014 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره پرون په لیدنه کې کړي. په سرپل کې تالندې او برېښنایي وسوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح امانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د تندر لویدنې دا پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې. له کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمېر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسي غونډو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو لورو د اوربند غږ کړی. ورڅخه یې غوښتي چې د بین الافغاني خبرو له لارې دې په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدراعظم مسلب خوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو موږ غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پانو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پانه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه رحمت الله افغان رپورټ واورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې وي د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی او بل هم کور کوي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامر ستمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول. ولی
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخابات خپلواک کمیسیون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخابات په بهیر کې له هر اړخیز شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسیون رهبری د جمهوری ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلارې تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمېر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15مې راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمېر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده په ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. اکه درته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14مې نه تر 13مې پورې په ټوله نړۍ کې دا المنزل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامه باندې المنزل کیږي.
اکه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو پر راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده د هغه ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو پر راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که پرې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ او تاسو خبرې کوو څو ډوله واکسینونه شته، د کومو ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار هیڅ ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډېرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغه واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه چې شامل دي، یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې خوراسک چې د غستونې بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم